درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی د زلمی خلیزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. زلمی خلیزاد چې کابل ته په سفر تللی ټاکل شوی دا چې دوه یې ته هم لاړ شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې درې اروپایي هیوادونو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکو څخه چې دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تتسونا کامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او په فرانسه کې سلګونو کسانو د کاري احتساب کړی دی. بشپړه خبرونه. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تتسونا کامورا پر ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. یو شمیر مدني فعالان په همدې هدف پرون ماښام په جلال آباد ښار کې راټول سول. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې وویل:
استاد زیات خوشنی شوی استاد په ودر دین نو نا کومرز مو پیارو دینو د کولر پسین باندې ډیر بندون را جوړ کړیو پلان دا او جلتا د برت یو دین جوړ کړی او دغه هیواد جوړین دښمنانو پرینو خودلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړی ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل سول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly
believe that موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لار ده، تر څو طالبان پوسته چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیټر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنې ورځ وروسته تر دې ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او یاوس هم یو څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې ملیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې احتساب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوی دي. دا کاري احتساب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. په ټوله فرانسه کې ترانسپورت پر خپل وخت نه دی، پروازونه او د ریلونو سرویسونه لغوه شوي دي. د پاریس مترو هم ځنډول شوی ده. د ښوونځیو، روغتونو او نورو تاسیساتو کارکوونکو په دې احتساب کې ګډون کړی. دا په فرانسه کې تر ټولو پراخ کاری احتساب ګڼل کیږي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې د دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې یې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی ویل سوي چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پرېکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال په د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پرېکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه سوې و چې د دغه ستوغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوای ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونو یوه اډه پرون وروسته له هغې محاصره او په هغه وخت په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیری په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه ملکی کارکونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربر اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتې او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه او د ټپي سوي په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیايي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښې وروسته پکې اضطراري حالت لیرې سوی د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر مخ وړي. د خبرونو پای
خبرونو مولا ساده راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره جلا جلا لیدنې کړې دي. د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وایي
مذاکراتو پړاوونه دي، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او امریکا.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه او همدارنګه کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه کوو د سولې او ژغورنې د شورا له مشر ګل رحمان قاضي سره مرکه هم لرو. دا په موري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون راتلونکي د یک شنبه پورز د ورستي یو انتخاباتي لانجو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته وربللې دي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د دغې ناستې په اړنیتوب ټینګار کوي. د دې ډلې ویان ښاغلی خوځون
المقدمه دا چې ری کورنی او بهرنی تارونکي او شاهدین او د سلورو مخکښو کیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسیون
په دې اړه به ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو ادعاوې څېړي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی ورته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه ښودلې. کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم بهیروي. تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږی دوستانو. د ازادۍ رادیو دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 12.9 او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل شي. د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. د دې وزارت یو ویان د ازادي رډیو ته ویلي چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې خو د افغان مذاکره کوونکو ټیم په جوړیدا ټینګار کوي. ارګ بیا وایي چې د امریکا او افغان حکومت د توافق په اساس د سولې د خبرو محوریت په د افغان حکومت په لاس کې وي. رحمت الله افغان او له کابل نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای له طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوی چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال که څه هم د افغان ملی مذاکره کوونکي پلاوی په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکراتو پړاوونه دي ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده چې محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرایي رئیس او د سولې عالي شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکي ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د خپل سمونګه د شانو کې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې به سره خبره کوو. هغه خبره د دې چې دا خپل معلومات دي چې ټول خبرې د مارکیټ ته رسیدلې دي په همدغه موضوع کې خبره کوي. نو دې پر راغلي دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په 13 سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ شم لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسولیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووژل شول.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف چې البته کابل ته تللې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ضرر پیلول دي. اخواته افغان څېړونکي وایي د زلمی خلیلزاد له سفرونو سره تل د سولې هیلې تړلې وي او دوی هیله مند دي چې په دې پړاو کې به وتوانېږي د سولې یوې هوکړې یا لږ تر لږه یو جوړجاړي ته نږدې شي. د سیاسي چارو کارپوه او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګلرحمن قاضي د سولې لپاره د مذاکره کوونکي افغان شموله ملي هیئت په جوړولو ټینګار کوي. له ګلرحمن قاضي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه ترې پوښتنه کړې.
د خلیلزاد راتک هر وخت افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواری لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواری شته او حمایت هم شته په قاطع شکل باندې موږ امیدواری چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شموله پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي. بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
دا بهتر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایو چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتش کېږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا سره انعطاف پذیري ولري، د ناکام تجربه چې په افغانستان کې تر سره شي هم به طالبانو لري هم به نور خواوې چې په جنگ کې دخیل دي اوس به د ناکام تجربو نه د دې سولې لپاره مثبت استفاده
د وروستۍ پوښتنې په توګه کده راته ووایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده
دا خو فار مذاکراتو کې حتمي ده چې یو څه پیش شرطونه وي او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دې باندې دغه کوي چې باید پس د انزال د موافقتنامې نه اوربند شي بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي ګل رحمان قاضي و چې تاسو ورسره د افغانستان د سولې پر بهیر او کابل ته د زلمی خلزاد د سفر پر موضوع مرکه اوریده
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوس هم د میزان د شپږمی د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایج موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د وروستیو انتخاباتي لانجو د حل په هدف پر ټاکنو د څار بنسټونه انتخاباتي ډلې او سیاسي ګوندونه یوې غونډې ته وربلل دا کمیسیون وایي تمه کیږي چې دغه غونډه وکړی شي د انتخاباتي جنجالونو لپاره هواری راوباسي خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډله د دغې ناستې په علني توب ټینګار کوي لا کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی نور تفصیل درکوي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري د دغه کمیسیون یو ویان علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسیون د میزان د شپږمې نیټې یعنی ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي
په هغه څه چې لا هم هغوی ټاکنیزې ډلې ناسمې پوهاوی لري چې ګوند د قانون خلاف کار کوي په داسې حال کې چې د کمیسیون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي په جزئیاتو به پرې بحث وشي
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم په ګډون ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسیون نه دی توانېدلی چې په بغلان پنجشیر تخار بدخشان فاریاب جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه وکړي تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 3000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلې دو په اړه یې پریکړه وکړي په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ ناسته باید علني وي د دغې ټاکنیزې ډلې بیان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري
زموږ تمه ده که چیرې کورني او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسیون دوی ووسی او د رسنیو په وجود کې د کوم کمیسیون کدی ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لپاره او د قانون لپاره حل شي حل ډیر اسانه دی
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یک شنبه د ورځې اعلاني ناسته کې د خبریالانو او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي د دغه شورا ویان نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل دا لسبه هغه وخت وکړی شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنواړي په اړه ډاډمن کړي بل خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیزه ډله سره لدې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه باید د سولې علي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې جوړې کړي د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي
خو بس کې کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدا صحبت کنه
او خځه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نوماندان سره خبرې وکړي او رضایت تر لاسه کړي خو کمیسیون دیو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې علي شورا نه ده کمیسیون خپلواک دی او باید قوانینو پر اساس مخته ولاړ شي او ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
د
ولسمشرۍ ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په تیریدو ان نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسیون ویلي چې لومړنۍ پایلې باید د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو وروسته اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو، زموږ کګلا ازادي رادیو نه وري اوس هم د افغانستان په تړاو خو له بهر نه یو موضوع د امریکا متحده ایالات اوس هم په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړونې دعوې څېړي. په 13 اپریل میاشت کې د محکمې د دا ډول څېړنې د رسمي پیلېدو غوښتنه رد کړې وه چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې هم هرکلی کړی و. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
د جرمونو نړیواله محکمه پروند هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې په خوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وکیل پرون په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان یې په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د دعوو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. جی سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor on US interests, and no question about that.
پدې کې شک نشته چې د ترنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په حاکی خبر اعلان ته وروسته تر دې وکړه چې د محکمې پرون په خپلې هغې مخکینۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سی په 13 اپریل میاشت کې په مخکینۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنیو څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوي چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره CIA هم تورنه شوي چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د CIA په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنگي جرمونو ډلې ایزو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالاتو غړی نه دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درې اروپایي هیوادونه چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرامې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي هیوادونه په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 19 په دې اړه ملګری ملتونه خبرې وکړي چې آیا ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی که نه. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون لاسلیک کړی دی او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه اروپایي هیوادونو په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې ټاکل شوې ده د رواني میلادي میاشتې په 19 په دې اړه خبرې وکړي چې آیا ایران د اتمي تړون په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی او کنه. فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه ښکاره کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اتمي سروکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک چې د دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل شوی راغلی چې د ایران د اتمي سروکو لېږدونکي بالاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 میلادي کال د ایران د اتمي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه شوې وه چې د دغه سي توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنکړي، فرانسه، جرمنی او بریتانیا چې دغه لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولی، هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د ایران دغه اتمي تړون لاسلیک کړی دی. په دې لیک په ځانګړي ډول د پیاوړي کېدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه نو ښودل شوې. په دغه ازموینې شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې چې له تخنیکي پلوه کولی شي اتومي وسله ولېږدوي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام قانوني دی او هغه له اتومي وسلو سره تړاو نه لري، خو د ایران دغه دریز نه یوازې دا چې د امریکا اندېښنې نه دي لري کړي، بلکې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم په دې وروستیو کې په دې تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران د اتمی پروګرام په تړاو فعالیتونه هم یو عمده دلیل و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په می میاشت کې د ایران له اتمی تړونه ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. واشنگتن له هغې راهیسې تهران تورن کړی چې د اتمی وسلې لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي، هغه ادعا چې تهران یې ردوي.
سمم نروګر ولایت څخه د مالولین ماش نه ورکول کیږي. دا ولې درې زره مایبین پاتې دي؟ لاول خو والی صاحب کتابونه د مرکز مرلا کړي، کارونه خلاص اوس بانک کې چور شوی، پیسې نشته. چې دفتر ته ورشوی پیسې خلاص شوي دي. دی وایي سکل وایي تاسې ماشونه وسول وایي نشته پیسې. ولې د غام نه خوړل کیږي؟ باید دا مسولین د غام وخوري که نه دا بس خود نه کیږي که نه. دا باید موږ غام وخوري، دغه موږ ماشونه باید را کړل شي. موږ څوک موږ د کار بار د روزګار مونږ نه زما سترګې کار نه کوي. همداسې نور مایبین دي د زمې کې له کومه کې دا پیسې. شهزاده نبینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه مې زده را دوه د پیغمبر خبرونه د خپل پیغام پر دمه د چې د کونړ ولایت کې په ډیر مقدار سره د شهیدانو او د معلولونو کورنۍ به دغه د اتنویوم کال د ماش نه به برخې پاتې شلو. نو اصلي یو بچی لرو هغه د وطن په دفاع کې یا شهید شو یا معلول شو، نو ته نمره ځمکه ورکل کیږي، نو ته خپل معاش په خپل وخت سره ورکل کیږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ د کونړ د شهیدانو د معلولینو سره چې مرکزي دولت د مور مېرې چلند کوي. از برای خدا دا خو غریب خلک دی، چیرته لاړ شي څه وکړي. نو زما د دولت څخه هیله او ارزو ده چې د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو ژر تر ژره هغه مخري او دغه کوم کسان چې د حق او حقوقونه پاتې دي دا ورته باید ور ورسیږي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نبینه.
رحمت الله به ولایت مشکل مرکز شګه ساتو په تماس کې ما کوم ولایت مشکل دی په شاکه موږ دا وخت مشکل دی خو به شي د شپې د کورو سره تر ځای ټان دا وته لکه چې او دا تاسو د په شاکه کې چې شاید چې د دې سره په ځواب دی غلا دی په شاکه موږ دا زبیر دی چې په کومه شي سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ملالی بشیر دراوري.
نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تتسو ناکامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولېږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې ملیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې اعتصاب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوي دي. دا کاري اعتصاب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړاونه ده پراختیا ورکړې ده.
دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناوړي وسم خاطر پر دې سرڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنې هنداره.
د لوګر د اتحاد فوټبال لوبډله د سویل ختیځ زون سیالیو اتله شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسول شمس امینینن ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر د اتحاد لوبډله په دې اتلوالۍ سره د هیواد د فوټبال د اتلوالۍ جام سیالیو ته لارو منده. یو بل خبر له مخې د شهید سید جان پوهنتون فوټبال لوبډله په کندوز ولایت کې د سولې او دوستۍ جام وګټه. د کندوز ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست سره په همکارۍ شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې او دوستۍ په عنوان د فوټبال جام سیالۍ برابرې کړې وې چې د شهید سید جان پوهنتون د لوبډله په اتلوالۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې د چاردرې ولسوالۍ لوبډله دویمه او د اخلاق په نوم جامې هم وګټه. ټاکل شوې سبا په هرات ولایت کې د جیجستو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فني او مسلکي برخې مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې چې د څوارلس کلبونو ترمنځ ترسره کیږي یو سلس لوبغاړي پکې ګډون لري او د یوې ورځې په جریان کې به ترسره شي. د ښاغلي ضیا په خبره د دې لوبو هدف د هرات ولایت د جیجستو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او پرتګال به د والیبال د چیلنجر کپ سیالیو کوربتوب وکړي. د والیبال نړیوال فدراسیون د دې خبر په خبرولو سره وایي چې دغه سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې په پرتګال کې پیل شي. د والیبال نړیوال فدراسیون دغه شان وایي دغه سیالۍ د می له درې متر اووه منیټې پورې د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې اتل لوبډله به د ملتونو نړیوال جام لیک ته لار ومومي. په 2019 میلادي کال کې د ترکیې، کیوبا، سلوانیا، چیلي او بلاروس لوبډلو د لوبلینا هیواد په کوربتوب په خپلو کې سیالي وکړي چې سلوانیا د دې سیالیو اتله لوبډله شوه.
دوستانو سم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. کندهار کې د کلیوالي سند د پیاوړتیا درې ورځنی نندارتون پیل شو چې تر پرون ورځې پورې یې دوام ورکړ. صادق رښتینی دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا ریپورټ راستولی.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته د راوړل شو لاسي توکو ځانګړتیاوې بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې دغه ستر نندارتون پرانیستل کیږي. دغه درې ورځنۍ نندارتون د کلیو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ سوی. د کلیو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسؤل رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ سي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستي دي څنګه کولی شو د کلیو تولیدات پر شاته راوړو. اول وردی ته لپاره معرفت پیدا کړو چې دې پیژندګلو سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، د فاریاب څخه خلکو ته راوستلي دي چې دوی خپل کوسي چې مثلا دلته کوم تقاضا وسته او څرنګه د کندهار تولیدات دي غیر پاتې یوسو. نو موږ اول تاسې هغه فوکس پر دا باندې دي چې خپله په داخلي کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دادی چې موږ خره په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو، خو دا غیر د خیر چې موږ په چلي کې په پاکستان کې ایران کې د دې لپاره دغه نمایشګاهي جوړ کړو. خو اول ذخیره اکرا قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کو، سټنډرډ کو، په نړیوال معیار باندې برابر کو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي، دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ دی په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې ډېر موږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي. ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو، د حکومت سمدا ارزوده چې دیز موږ د پاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د موږ شان موږ تخفل تولیدات پکښ خرج کو. موږ ناس د نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون سیس موږ شان بخرسي او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دین اعلانات نکي خفاره. داسې نندارتونونه بیا معنا دي چې اعلانات نه پکښ کی او یو دعوت نه پکښ کی.
نندارتونونه په مجموع کې مهم دیر مفید دی، د خلکو ترمنځ ادرس دی، لینک دی، روابط دی او د تجاربو شریکول دی. نړۍ ټوله د تجاربو پر بنا باندې یا پر اساس باندې یو بل دغه ترقي او دغه پرمختګ ته وړاندې.
افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو ووهه. مولور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیدې، سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني، صحیح تحصیل کولی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پارتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري. بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسه یې له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
داسې ونه شي کې داری تریږي، د سترګې د غوټه کې داری تریږي، چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نه شي ځیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې داری رنګ او خولې جوړي ډېره او ښه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي، د پکتیا اوسیدونکی تمیم راتوي.
د دې نور ورونم زنه نظر کم د زنه یو سم کار نه کوي او دا غې سره د سستر کې بیره د بل نمونه حرکت کوي
چې ما شومې ما شوم ته نم سي
او ام دینا
نو ول تاسو موږ نه وخت د ډاکټر سره واسطه
پاکستان ته مولې و
اوس یې نه کوي چې تاسو موږ سپر کې شي وي
دلته پروجیکټور باندې چې تا کومه مخې نه لیدو اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګا نه ویني
د څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه وي
دا ډیر په تکلیف وي بيخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا فلاسونه باندې همداسې پټي
درد کوي بریخي څنګه
و همداسې اوښکې ترې
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډیر ژر زیانمنې کېدلی شي نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډیره پاملرنه وکړي شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي
زما یوه لور وایي ورځ ویل مورې سترګې مې خوږېږي زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سره نهشي لیدلی ما خپلې لور ته د ستنه ورکړم لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري آیا د دید مشکل لري کله چې زما لور د ستن واخېسته ما دا تار پکې واچوه د آیا دا سړی ګوري که نه ګوري زما لور ویلې وایي مورې زه یې ګورم بیا زما زړه تور شو ما نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ها په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې مې سترګې په شوان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشوي ده نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم ولیکن زه تجربه لرم زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله بې یو ورځ زه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومې لیدله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه ما لور تا دا گیلاس بنه لیده وی نه ما ما ونه لیده ما رو تا یعنی ما لور است تا دا لور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانه تا بود لعینه که ارتا واقستله سترگ زعیف همی نیلیده لی البته دش پیل خواهی نیلیده چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش بله او اوز ارتا عینه که بسترگ کرده چیز که لعینه که دسترگ نخفل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری په یو ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه ده چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوز طول مشکلات نید
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی ځکه ماشوم په خپل د توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوق وسخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي یو قران عظیم شان دویم خایسته طبیعت روانی او به شینوالی دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومان او د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري شنه منظرې ولري رواني اوبه وسي ګلان وسي که چیرې خدای نخواسته خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبيب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او چې ډول عینکې ورته واخلي په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي لږه جملې نه دي سترګو پرابلمونه دي اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دنسې ولې دي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي دوا توصیه کوي بعضی امراض تا بعضی دیسی خبر شته چې کله چې هغه دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کی، یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري یا د یو دا برخه ده. ایمنګ د محیط برخه ده چې بعضی والدین دیسی خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضی امراض پکې ډیر دي، نصافت نه مراته کیږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفقانې.
د سترګو مشکل لري؟
چې د سترګو مشکل لري. بله،
بیا دوی ته سره ول تداوی کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کیږي، بل د ګرد و خاک. بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوی بخشونه دي. ماشومان اکثر وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډیرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي، نه شي چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهېږي هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې همدا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په اوله کې په اوایل کې هغوی کتل کیږي، هغوی معاینه کیږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر نه کوي، هم داسې خاص اغل لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا دی چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، له دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي، یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنۍ پورې، چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخورو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بله، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کیدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نشي، صحیح زده کړه کوای نشي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته څه وي چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه؟
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه غاښونه غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو یو باسي بلې هغه پاتې شي. شپې نوکری هم تقریبا یوولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهی نه. باید دا جاریه شیان، قاشقه، لکه پنجه، لکه ماشومان چې یو بل باندې وار که گزار کوي، دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه هم ډېره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولئ تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه ښې چاري.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وېسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې له بېوزله خلکو سره مرسته او همکاري باید په څه ډول وشي. هغوی چې غریبانو ته د مرستې ورکولو پر مهال عکسونه اخلي او بیا یې خپروي خلک یې څنګه ارزوي او د مرستې کولو پر مهال کومو خبرو ته باید پام وشي. د کور کلی د خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم، د راپور او د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ پکې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې را اوروي.
افغانستان غونې جنگ زپلې ټولنه کې چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، داسې کسان هم پکې ژوند کوي چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه هم برخمن نه دي. په ځانګړې توګه کله چې د یخنۍ موسم را رسیږي دا خلک ډېرې مرستې ته اړتیا لري، خو ځینې کسان بیا په غریبانو خپلې مرستې پاسلوي. د مرستې کولو په مهال ناسمې خبرې کوي، عکسونه او ویډیوګانې اخلي او بیا یې خپروي چې یو ډول بېوزلي کسان ځان او نورو ته کم راولي. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی خپله کیسه داسې راته کوي.
همداسې شوی یو ارې همداسې را سره کومک شوی و، نو د صحیح کومک هم نه و خو مسد خیر اوسې کومک کړی و، خو بیا عکسونه یې واخیستل مانه او فیسبوک کې اچولی و، نو بیخي زه پښیمان شم دغه کار نه. د خپل خپلوانه ته وای واله کوی دا څنګه حساب دی وای ته ډیر وضعیت خراب هغه فیسبوکو کې مونږ تا ولیدل. خپلوان خو ډیر راته ښه پیسې دې خواتل ښه کومکونه دې واخیستل، او چې د رښتیا نه خبر نه خو هغه ډیر داسې ناچیزه کومک را سره وکړو. ډیر نه امیده کېږم خو مجبور نه څنګه وکړو، ډیر نه امیده. خلک ډیر راته دا شرمېږي سړی چې داسې خلک ورته وایي ولاته ما ولیدل هغې کې او دا سړی تا سره کومک کول. او په دې شه زه کومک قبلوم چې دا عکس مې وانخلي او هغه ونه کړي. زه م یو ځوان یم، خیر ده چې راباندې حالات راغلی غریبي
په هر ټولنه کې چې د مرستې کولو روحیه وده کړې وي، هرومرو هغه ټولنه د ژوندانه په ټولو برخو کې په ډېره چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي. خو شته داسې کسان چې په ټولنه کې هر څه د شخصي ګټو په خاطر کوي، ځکه خو په خپلې مرستې هم دنیا خبروي. د میدان وردګو اوسیدونکی فاضل احمد په دې اړه وایي:
هغه مخکې نه مخکې هدف لري، هدف یې ټاکل شوی وي. هغه هدف کومک نه وي چې خلکو سره کومک وکړو، هغه بل هدف لري چې ځان یو هدف ته ورسوي. مثلا یا ځان کاندیدوي هغه دپاره غواړي چې ځان ته شهرت حاصل کړه، یا په ټولنه کې غواړي چې ځان ته یو موقف حاصل کړه. امکان لري نور علتونه هم ولري. بعضې تجاران دي مثلا کومکونه کوي، غواړي چې د خپل تجارت مشهوره کړه، خپل کاروبار ته هغه ورکړه، وسعت ورکړه، کمپنۍ مشهوره شي. هغه یوازینی علت یې همدا وي چې شهرت حاصل کړه ځان ته.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی جان بیا وایي: د نورو سره داسې مرسته چې په مقابل کې هیڅ ډول توقع ونه لرو تر ټولو ښه احساس دی. که تاسې د یو چا سره د خپل توان مطابق مرسته وکړئ، نو فکر وکړئ چې څه به پېښ شي. په یاد ولرئ چې راتلونکي کې به تاسو سره ضرور په یو بڼه مرسته کیږي.
زه خپله چې چا سره که څومره د خپل وس په اندازه مې چا سره مرسته کړې ده، دا نمایشي حرکت ما نه دی کړی، بلکې ما په خپله د دغه سړی هم چې تشخیص کړی دی، که ښځې وي که سړی وي، دا هم تشخیص کړی دی. وروسته مې د مرسته ډېره پټه ورسره کړې ده. یو زکات خبره ده، زه چې زکات ورکوم، فطر ورکوم، د روژې دا علني ورکوم، مرسته چې کوم دا پټه ده. دا د خلکو د هغه لپاره نه ده چې زه مثلا څوک ما وګوري چې دا مرسته تای د سړي سره وکړله، د نمایش لپاره، د ځان خودنې لپاره ده. هغه
د فاریاب ولایت اوسیدونکی اسدالله کاکړ بیا وایي: مرستې په بېلابېلو ډولونو کېدای شي، چې په عمومي توګه د یو محتاج سړي د ژوندانه په معنوي یا مادي برخو پورې اړه ولري. په هر صورت، هر سړی چې د هر ډول مرستې توان ولري، باید هغه د بل محتاج سړي څخه ونه سپموي، او دا چې کومه مرسته په علني ډول وشي او کومه په پټه نوموړی زیاتوي.
مرستې په دوه ډوله باندې موږ تقسیموو. یو هغه مرستې دي چې دولت د خوا څخه کېږي، یا د خیریه موسسو، معتبرو موسسو د خوا څخه کېږي، یا د بین المللي ټولنې د خوا څخه کېږي. هغه که د مهاجرو دپاره وي، یا د بېوزلو دپاره وي، یا د داخلي بېځایه شوو دپاره وي، هغه چې په علني ډول وشي، دولت تر نظارت لاندې کې وشي او د خلکو په مازر کې ورته توضیح شي، هغه به ډېره شي، ځکه چې هم د فساد کچه په شکل راټیټېږي او هم خلکو ته معلومېږي چې په واقعیت هغه اندازه مرسته د خلکو ته ورسېده که یا. او یو قسم دا پنام د مرستي چې موږ وینو یو څوک نه یا 15 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یو غریب یو ځا پیدا کړی یا غشر دی یا سپینږری یا ځوان دا غسر نه بد ډیر شکه مده فیسبوکي عکس اخی ورسره دی هغه احترام او هغه عزت هم په ټولنه کې چې د دې مده سره 1500 روپۍ کومک وکي یا 1000 روپۍ کومک د نن خیر دی او نن دې ته کومک ویل کیږي د نن حق هغه دی خپل فیسبوک ته پاره دا کار کوي دا شنه دی دا
اسلام هم له بے وزلو سره په مرسته ډیر ټینګار کړی دی دا سم راسته چې انساني کرامت ته پکې صدمه ونرسيږي دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی په دې اړه وایي
اسلام د ایثار او د قربانی او بل ته په برتری په حق ورکول دین ده کومکونه په دوه قسمه دي یو هغه کومک دا چې هغه علنی کیږي هغه د فرایض څخه عبارت ده شریعت وی چې زکات په ښکارا ورکړي د کریا نسته فرض ده تر څو پورې ستاده د ورکړل نور هم عادت شي کم چې دا نفلی ورکړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو د سمال ورکړي چې تاسو خیلاس ورکړو کې او چپ په خبر نسی کم چې نفلی صدقات دی په هغه کې پټواله سروالی دا ډېر مهمات نه ده ځکه چې کچیر تخکاره سی خدای نه خسته د سیونسی چې دریا طرف ترارسی په بل حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ به ور په دریو کسانو لګیږي یو په کې هغه سوګ مالداري چې د نوم دوپاره مال ورکړي لازم ده چې مالدار په غریبانو سره کومک وکړي نو الله جل شانه وی د څه کار مکوي چې تاسو ورکوونکو خلک ستا په ورکړه باندې تر څو پورې اذیت او تکلیف سي دا د اسلام نظر ښه کار نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بولم
زمانم فهیم احمد هوتک ده د کابل ولایت د نهمی او زی اوسیدونکو څوک یو کومک کوي یو خیرات کوي یو چا سره صدقه کوي نو دغه که په پټ لاس باندې وشي دا ډیره زیاته بهتره ده نو په دې اساس باندې موږ وتا چې کله خیرات ورکو صدقه کوو د خلکو سره همکاري کوو تعاون کوو په دې وخت کې باید موږ وتا چې داسې کارونه کوو چې هغه خلکو ته نمایانه کوو نو بهتره ده دا چې په مخفي شکل باندې په پټ شکل باندې
محب الله احمد اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکو دا باید علنی وشي په دې چې غریب خلک ډېر دي اوس نن سبا وشر زکات څوک نه ورکوي دونه د دې لپاره باید علنی وشي چې سره خلک وګوري غریب دلته سونه دي دا غي سره کومک وشي
زه انور الحق فراد ولایت ګلستان ولسوالی مرسته باید په پټه سره وشي هغه نه نه چې په دې کې بیا ریا راځي درته ومنه داسې خلکو ته ځان ښیي چې مثلا زه خو داسې یو شخص هم د ځان د خلکو سره مرستې کوم اوسې چې کوم اوسې کوم هر هغه شی چې کوي هغه باید په پټه وکړي خدای تعالی خو درته ووایم خبرې
زادید رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس د خبرونه د موضوع اړوند یوې تمثيلي ټوټه دغه ښیي چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل صادق سپینغر او نجیب الله سمیم پکې برخه اخیستي
والک
توای موري
ته دلته راشه
دا راغلمه توای موري
ته دا ټلیفون راو باسه زو یې دما یو ښه عکس دې غړو دې وړو سره واخله
خو درګه چې دې عکس واخلم دا لک دی خو درګه دا وړې پی پک لک دره دی خو درګه دا وړو بوجې پک راسي ته و درګه
دا غته زو
بس بس به خي سيده دا غسه
ګور زو می دا به بیا څورته وای او فیسبوک کې به واچای چې ټول خلګي وګوري
بالکل صحیح ده مورې فیسبوک کې خو اتمانه چوما
تو ګوره دروازه کې لکه چې څوک دی
څوک
زه هم خلاصه کړه دروازه
وای دا خو ماما ده په خیر راغلی ماما ستړی مشه
ژوند هوسې خورې نه خې جوړې خیریت ده
ستړی مسی وروره
خیر یوسې خوري
څومره دی نه وخت کو دونه انتظار می درته ویوس
او خورې لار باندې و ما څه کړی وې اغه زنه اوسم پیاده راغله
زه ښه شو چې په خیر راو رسیدې
دا څه شی دی را وړو وړي نام خدا خدیجه می ساده ما خستید
نه وروره دا د خوري پیسې رالیږلی وې چې دا غریبو خلکو سره مرسته وکړي.
خا خا دا خو ډېر ښه کار کړی دی.
نو ځکه مې ته راوغوښتې چې د هلک باندې اعتبار نه لرم، خداسې دا څه رقم عکسونه واخلې. دغه کومک چې کوو ته به مې عکسونه واخلې، بیا به فیسبوک کې واچوو.
ولې نو د عکسونو څه ضرور دی چې اخلي؟ خو خیرات دی ورکه خلکو ته.
وروره پرېږده چې دوست و دښمن خو مې خبر سي.
وخورې دا ته څه کوې؟ خیرات خلک پټ ورکوي. خیرات چې څوک کوي چاته نه وایي چې زه خیرات کوم. تا وخته دا راغوښتی موبایل دی او زه دې راغوښتم چې عکسونه دي دا واخله. ډېره بده خبره ده
وروره. ولې بده خبرې؟ دا د لیوره کور مې نه وینې چې د دغه زړه وچوي. د دم زوی خارج کې ده، یو غیران چاته نه ورکوي.
نو چې نه یې ورکوي نه یې ورکوي، خپل کار دی. خیرات د خدای د رضا دپاره کوي که د عکسو دپاره؟
نه، د خدای د رضا دپاره.
چې د خدای د رضا دپاره کوي عکسونه پرېږده. هغه څوک چې مستحق وي وی ګوره، څوک چې غریب وي بېوسه وي هغو ته خیرات ورکه.
وی وروره مال دا به فیسبوک کې واچوي که به خلک وګوري.
نه خورې دی خبرې نه تیره شه، داسې خبرې دي خلکو خبرې دي. هر څوک چې دا کار کوي خیر نه کوي، باید دا کار ونه کړي. خیرات په پټه خوله وویشه چې هیڅوک در باندې پوه نه شي. خدای خو هر څه ویني. خیرات چې د خدای دپاره دی، خدای باید وویني نه بندګان.
و وروره مال دا عکسونه به خپاره سي په فیسبوک کې، ډېر لایکونه به م واخلي، خلک به م تشویق سي.
ګوره خورې، څوک چې د خدای د رضا دپاره یو کار کوي هغه کوي، هغه تشویق ته ضرورت نه لري. څوک چې مسلمان وي حتما خیرات کوي. دې خبرو پسې مه ګرځه، تیره شه دې خبرونه. والکه څه وایې ماما؟ ډیلیټ کړه هغه عکسونه دي چې اخیستي. بده خبره ده.
ښه صحیح ده دادا، ډیلیټوم.
بس نو راځئ چې ویسو چې هر څوک ته پیژني غریب شي، هماغو ته یې وسپارو.
راځئ چیزو.
ای وروره زه څه ووایم؟ وزویه، یو خو دغه د کوڅې په سر کې چې موچي ناسته یې همدې ته م لږ ورکوي، ډېر غریب ده.
خو راځه خورې، ته خپله راسره لاړه شه، ته به م وي، زه به م وم، دا به م وي، درې واړه به ویسو. هغه کراچۍ راواخله.
صحیح ده دادا، زه راخلم کراچۍ.
ځه زوی مې، ته کراچۍ راوړه، ماما به دې در سره کومک سي.
صحیح ده مورې، دادا لاړو.
دا و د دې اونۍ د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.